سلامونه او ستوري مسی وخت د سحاب لس بجو سوینم د خالی ان او وښینم د زیارت واز د 2013 میلادي کال د اپریل 12 نیټه د مشالې په بلګړی کې مخر کلی کوم زه ستاسو قربان هی کا کړم په دې غړي کې د پاکستان د فوج د لوړ پوړو چارواکو او ونډه چې په سوي دي چې د پاکستان د امنیت ګټي د فاټا له پکانی بهر کې سره ګډولو سره تړلې دي او د دې ترڅنګ یو شمېر نور ډېر رپورټونه لرو او سندري جادوګری 19 پروګرام هم لرو په فایل کې به شامل نه رہی.
لومبه دغه وخت مهم خبرونه د پاکستان د فوج مشر ویلي په قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو ګټه د دغې سیمې په قامي بهیر کې د شریکولو سره تړلې ده. ایمنیسټ انټرنیشنل وایي ایران او پاکستان د نړۍ په 500 هیوادونو کې د چرته چې تر ټولو ډېرې د مرګ سزاګانې ورکړل شوې دي. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران ته خبرداری ورکړې چې د اسرائیل امتحان دی نه اخلي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د فوج مشر ویلی په قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو ګټه د دغې سیمې په قامي بهیر کې د شریکولو سره تړلې ده. د فوج د عامه اطلاعاتو ادارې ISPR پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې په پنډه کې د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ د کور کمانډرانو غونډه وشوه. په دې غونډه کې په هیواد کې د امنیت او راولړېدونکو جیو ستراتیژیک حالاتو ته کتنه وشوه او د بلوچستان او قبایلی سیمو په چارو بحثونه وشو. د فوج مشر غونډې ته ویل چې کومې سیمې له وسلوالو پاکې کړل شوې دي هغه ولسي انتظامي ته حواله کولی شي. نوموړي زیاته کړه د پوځي عملیاتو ګټې د قبایلی سیمو په قامي بهیر کې د شریکولو سره تړلې دي. د روان کال د جنوري په میاشت کې د پاکستان قامي اسمبلی قبایلی سیمو ته د اعلی عدالتونو د واک غځولو په اړه قانوني مسوده منظوره کړه خو لا سینټ نه ده منظوره کړې. د خیبر پختونخوا حکومت په سکولونو کې د ماشومانو د جسمانی سزاګانو د مخنیوي قانوني مسوده منظوره کړې ده. پرون ماښام د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ د صوبایي کابینې په غونډه کې په سکولونو کې د جسمانی سزاګانو د مخنیوي او په عدالتونو کې د دیواني مقدمو فیصله په یو کال دننه د کولو قانوني مسودې منظورې شوې. تر وډه وروسته د وزیر اعلی ځانګړي سلاکار مشتاق غنی خبریالانو ته د کابینې د پریکړو په اړه وویل.
وکلا اور ان کے وکلوں
د دې تر مخه بعد مقدمو فریقینو ته معلوم تاریخونه ورکول کیږي. زمون حکومت لمړی حکومت دی چې د دیوانی مقدمو فیصله په یو کال کې د کور لپاره قانون سازی کړی ده او مونږ په دې اړه د پیښور های کورټ مننه کوو.
شاور های کورټ کې تاول کې به حد شکرګزار یم.
تغنی دا هم ویل چې په غونډه کې د 400 ضلع لپاره د ترقیاتي پنکو مزدوري ورکړل شو او په ځینې قوانینو کې بدلون نه وشو. ایمنیسټ انټرنیشنل وایي ایران او پاکستان د نړۍ په هغو 500 هیوادونو کې دی چرته چې تر ټولو ډېرې د مرګ سزاګانې ورکړل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې په کال 2018 کې د مرګ په سزاګانو کې کمی راغلی. د بخښنې نړیوال سازمان د مرګ د سزاګانو په اړه په خپل راپور کې چې نن خپور شو ویلي چې په کال 2018 کې په نړۍ کې 993 کسان د مرګ په سزاګانو محکوم شوي دي چې د دې نیمایي په ایران کې ترسره شوي دي. په سعودي عرب کې 146، په عراق کې 125 او په پاکستان کې 70 کسانو ته د مرګ سزاګانې ورکړل شوې دي. په دې کې په چین کې د مرګ هغه په زرګونو سزاګانې شامل نه دي چې چین په اړه معلومات نه شریکوي او ریاستي راضي بولي. د راپورونو تر مخه تیر کال په ایران کې لږ تر لږه 15 کسان د داسې جرمونو لپاره د مرګ په سزا محکوم شو چې د 13 کالونو عمر ته د رسېدو نه وړاندې کړي وو. په راپور کې راغلي چې په پاکستان کې داسې یو شمېر قیدیان د مرګ د سزا په انتظار دي چې عمرونه یې د 13 کلونو نه کم دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران ته خبرداری ورکړې چې د اسرائیل امتحان دی نه اخلي. پرون په بیت المقدس کې د یهودیانو د عام وجنې د ورځې په مناسبت یوې غونډې ته د وینا په وخت نتنیاهو د ایران موازنه د نازیانو سره وکړه او زیاته کړه ایران د اسرائیل د ریاست د کلک ارادې امتحان نه اخلي. د اسرائیل وزیر اعظم دا خبرې دوه ورځې وروسته د شامي ځواکونو په یو مرکز د هغه هوایي برید نه وروسته کړې دي چې ایران او شام تور په اسرائیل پورې کړی دی. په دې برید کې 14 حکومت پلوه جنګیالي او 9 ایراني سرتیري وژل شوي وو. د برید نه وروسته ایران ویلي وو چې بدل به اخلي. له دې وروسته اسرائیل خپل ځواکونه په تیار حال کې ساتلي دي. د آذربایجان ټولواک ولسمشر ابراهیم الیوب د ولسمشر انتخابات په واضح اکثریت سره ګټلې دي. د هیواد لویو سیاسي ګوندونو په دې انتخاباتو کې برخه نه ده اخیستې. د انتخاباتو مرکزی کمیشن پرون په یو بیان کې ویلي چې الیوب په انتخاباتو کې شپږ 80% رایې ګټلې دي او د هیواد 94% خلکو رایې اچولې دي. د اپریل په 11 نیټه شو انتخاباتو کې الیوب په څلورم ځل ولسمشر منتخب شوی دی. د بشري حقوقو لسار نړیوال ادارې ویلي دي په دې انتخاباتو کې رایو اچونکو ته د ولسمشر غوره کولو لپاره د پام وړ خوښي نه و ورکړل شوې. د هیواد لویو مخالفو سیاسي ګوندونو په دې انتخاباتو کې برخه نه ده اخیستې او له دې بایکاټ اعلان کړی وو. دوی دا کړی وه چې په انتخاباتو کې به درغلي کیږي. د انتخاباتي کمیشن مرستیال مشر په انتخاباتو کې د درغلي تورونه رد کړي دي. او په الجزایر کې د یوې پوځي الوتکې د پرېوتو په پیښه کې 255 کسان وژل شوي دي. د الجزایر دفاع وزارت پرون وویل چې په وژل شوو کې 245 مسافر او 10 د جهاز د عملی غړي دي. د الوتکه چې دغه شمالي افریقایي هیواد بوفاریک ایرپورټ سره نږدې پرېوتې ده، پکې ناست زیاتره کسان پوځیان او د دوی د کورنۍ غړي دي. د جهاز پرېوتو علت معلوم نه دی. د دې هوا سرکاري خبري ایجنس ویلي دي چې د روسي ساخت دغه ای ایل یو سل شپږ اتیا الوتکه د الجزایر جنوب غربي سیمې بچار ته روانه وه. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له شاهین بنیری واوریدل. د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي چې د هیواد د امنیت ګټي د فاټا کامی بهیر کې اورګډولو سره تړل سوي، خو د فاټا کامی بهیر کې په ګډېدو کې مهم خنډ چلی. سویدچ په پاکستان کې به د جولای پر 15مه عام انتخابات کېږي، خو د شفافیت په اړه ځینو ګوندونو پوښتنې راپورته کړې دي.
نو مونږ وته وایو چې به شفاف الیکشن پکار دی. د ولس زبېلو کوته ووټ کړه د استبدشنل دې بنو کوڅ پر به کامیاب الیکشن تماشان سره تر اوسه پورې څومره کارونه تللي دي، له اعتماد او ستاینې وړ دي.
او په اونیز پروګرام سندری جادوګر کې د پښتو مشهور محلي سندرغاړي استاد بیلتون پر ژوند او هنر معلومات ورکو او ځینې سندرې دراورو. یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشالېډو سره اوسئ. او سند خبرونه د فایل ریپورت. د پاکستان فوج وایي چې په هیواد کې د امن ګټي او خواجه د خلکو له خواهشات سره سم د فاټا په کامی بهیر کې له شاملولو سره تړل سوي دي. پرون مازیګر پر راولپنډي کې د کور کمانډر د غونډې پر مهال د پاکستان د فوج مشر حکم ورکړ چې له وسوال څخه پاکې کړل سوي سیمې چې کله ولسی انتظامیه ته سپارل کېږي نو باید دا خبره په پام کې ونیول سي چې ثبات او پرمختیا ګټي تر عامو خلکو پورې ورسی شي. په دې اړه دا ریپورت درته وړاندې کوو. د پاکستان فوج د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر د فوج د مشر جنرال قمر باجوا په مشرۍ کې د کور کمانډرانو تر غونډې وروسته خبر پاڼه خپره کړې چې پکې ویل شوي په غونډه کې د جیو ستراتیژیک ماحول او د هیواد د امنیت جاج واخیستل سو. د خبر پاڼې له مخې جنرال قمر باجوا وویل چې په پاکستان کې د امن ګټې له دې خبرې سره تړل شوي چې فاټا د خلکو له خواهشات سره سمه په قامي بهیر کې شامل کړل شي. د فوج مشر دا خبره په داسې حال کې کړې چې د فاټا سیاسي اتحاد پر لپسې توګه دا تورونه لګوي چې ځینې سیاسي ګوندونه او قوتونه د فاټا اصلاحاتو د عملي کولو په مخ کې خنډ دي. په دې اړه په قومي اسمبلی کې د باجوړ استازي شهاب الدین خان پرون مشال ریډیو ټول چې پارلمان واکمن ګوند او د هغه دوه اتحادي پارټیاني د فاټا اصلاحاتو د عملي کېدو په مخ کې خنډ دي. خو د پوینا د اصلاحاتو لمخې چې به قبایلي سیمو ته کمی پیسې ورکول کېږي هغه هم یو مهم خنډ دی.
ورکی نمبر کردہ پیسے ورکی دا سو بینین روپی 3% دڑیوی دی ورپولا نو دے وہ دے رکاوٹ دا جوڑ شوئے
که څم شابودین خان په اصلاحاتو کې د خند پاړه د واکمن مسلم لیگ نون اتحادي ګوندونو نوم وانخست، خو البته تر دې وړاندې نوموړي په مختلفو مرکو او غونډو کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام فزرمان ډله یاده کړې ده. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ پرون مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال ادعا وکړه چې اصلاحات ځکه نسي عملي کېدلی چې د فاټا اولس د دې مخالف دي.
جزیات کے دا ختم کر دی پاٹا پن مختاری برقرار ساتر ہوا رہے مختاری نو دوی دا دیو جنس کے ولائے تا پاٹا اولا تا دی مخالف دی دا نا دا حکومت اتوان کار دی نا دا پارلمنٹ اتوان کار دی نا دا بلچہ دا اتوان کار دی پاٹا بخبر دا خوشان دا نور اختیارات ورکور پکار دی اور دیو سیار آغین ناول مادی دا ختم کور پکار دی.
د پوز د عامه اړیکو په بیان کې د هم ویل سوي دي چې جنرال قمر باجوا د غونډې پر مهال حکم ورکړ چې له وسوالو څخه د پاک کړل سو سیمو واک ولسی انتظامی ته د سپارلو پر مهال باید د خبره په پام کې ونیول سي چې د پرمختیا او ثبات ګټه تر خلکو پورې ورسیږي. د فوج د لوړ پوړې غونډه په داسې حال کې سوي چې د پښتنو په جګړه ځپلو سیمو کې د ځوانانو یو سازمان پښتون ژغورنې غورځنګ یو تحریک پیل کړی دی. دوی غوښتنه لري چې په فاټا کې د خلک پر امنیتي پوستو نه ضرورول کیږي، تر ناوړي پیښو وروسته د کرفیو نه لګیږي، لا درکه کړل سوي کسان دی عدالت ته حاضر کړل سي او د پښتنو ماورای عدالت وژنې دي ودروسي. پښتون ژغورنه غورځنګ ادعا کوي چې حکومت کړې ژمنې نه دي پوره کړې، خو حکومت وایي چې ځینې ژمنې پوره کړې دي. د ملاکنډ ډیویژن کمشنر سهیل اسلام بیا په خبري غونډه کې ویلي چې په بر او کوزدر کې فوج د امنیتي پوستو واک پولیسو ته سپارلی دي. نوموړي دا خبره خبری غونډه پرون تر هغه یو ورځ وروسته وکړه چې د شش سیشن به پروسه په تمرګر کې پوسټ په دستور کې پر رسمي توګه د ځینو پوسټو واک وسپارلې. په دغه د نیاز احمد خان رپورت.
د ملکن ډیویژن کمشنر زهیر الاسلام می گورې کې خبری غونډه ته ویل چې د صوبایي حکومت لخوا کال 2001 کې فوز بیرته بیرکونو ته لیګل عمل شروع شوه او په دغه لړ کې د بر او کوز دیر لس چک پوسټ ته پولیس ته حواله کړی شوې دي او دغه لړۍ به نور ځلو ته هم وغځوي.
آرمی با لگ شاتا لارشی او گریجولی دا آرمی بیا بای دی اینڈ آف دی دے ام دا غدا بتدریج سواتنا ہم او ملا کرنا ہم آرمی با اخپل انٹرنیشنل بارڈر تا لارشی او انتظام مکمل طور بانے دا دا خدای فضل سرا دا غاستا سو تاون سرا دا عوام و تاون سرا پولیس تا او سیول انتظامیہ تا مکمل با حوالا شی.
په دغه مهال د ملکن ډیویژن پولیس مشر ڈی آئی جی اختر حیات هم موجود و. دوی زیاته کړه چې پولیس اوس دغه توان لري چې امنیت ټینګ وساتي او دغه رنګه سوات کې به هم چک پوسټ پولیس ته حواله کولی شي.
اکتوبر 2017 کې ایف ایس کمیټي فاصله دا وه چې دا تاسو حواله کړي نو ا دغه کنټینیوشن دی او هغه کې دا کار شوی دی او دې نه چې کوم ریډکشن 61 چک پوسټ نه 6 تر راغلی دی نو اته تر مخ دې چې ام دې نه پهلې امپلیمنٹ شوی دی.
خبرې غونډه کې دا هم ویل شو چې ملکن ډیویژن بیلابل ضلعو کې د صوبایي حکومت لخوا ترقیاتي کارونو لوی پروچې هم روانې دي چې دغه د دې خبرې غمازی کوي چې دې سیمه کې د تیر وختونو په نسبت امن ډیر حد پورې بحال شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
هلته بیا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز غټک کوم شیر کې پرون ماښام د صوبایي کابینې غونډه سوي چې پکې د ځینو قانونونو د مسودو منظورو علاوه مهمې پریکړې هم سوي دي. په دې قانوني مسودو کې په سکولونو کې د ماشومانو د جسماني سزاګانو د مخنیوي او په عدالتونو کې د دیواني محکمې فیصلو په یو کال کې د دننه د حل کولو قانوني مسودې شاملې دي. په دې اړه دا رپورت ترته ورو. د خیبر پښتونخوا د کابینې دا غونډه په پېښور کې په سیول سیکریټریټ کې وسوه. تر غونډې وروسته د وزیر اعلی ځانګړي سلاکار او د اطلاعاتو پخوانی صوبایي وزیر مشتاق غنی له خبریالانو سره د غونډې حال شریک کړ. نوموړي وویل چې په غونډه کې په سکولونو کې د ماشومانو د وهلو د مخنیوي د قانون مسودې منظوري ورکړل شوه.
له دې قانون سره به په سکولونو کې د جسماني سزاګانو مخه ونیول شي. حکومت د پیښور های کورټ په حکم په دې اړه قانوني مسوده تیار کړې ده. دا قانون به د صوبې په ټولو سرکاري او شخصي سکولونو باندې عملي کیږي. د خلاف ورزي په صورت کې به شپږ میاشتې قید یا 50,000 روپۍ جرمانه یا به دواړه سزاګانې ورکول کیږي. په دې سلسله کې د شکایاتو د ازالې لپاره د ضلعو په سطح کمیټې هم جوړه کړل شوې ده.
مشتاق غنی زیاته کړه چې د خلکو د مقدمو په اړه هم صوبای کابینه د قانوني مسویده منظوري ورکړې ده.
د دې قانون له مخې به د وکیلانو حاضري یقیني کول، د مقدمو په تیزی سره سرته رسولو طریقه کار ښه کول، او د وخت د ضایع کولو د مخنیوي لپاره نظام جوړ کړل شوی دی. د دې تر مخه به د مقدمو فریقینو ته معلوم تاریخونه ورکول کیږي. دیوانی مقدمو د سرته رسولو لپاره د وخت تعین شوی دی. زموږ حکومت لومړی حکومت دی چې د دیوانی مقدمو فیصله په یو کال کې د کولو لپاره قانون سازی کړې ده، او موږ په دې اړه د پېښور های کورټ مننه کوو.
مشتاق غنی دا هم وویل چې د صوبای کابینې په غونډه کې د 400 لپاره د ترقیاتي فند منظوري هم ورکړل شوه. د پاکستان یو شمېر ګوندونه وایي دوی د راتلونکو عامو انتخاباتو د شفافیت په اړه جدي اندېښنې لري. دوی وایي د انتخابات پر اداره شک کوي چې د هیڅ یو چا مداخلت او فشار ونه مني، خو داسې ګوندونه هم شته چې وایي دوی پر انتخاباتي کمیشن باور لري او د راتلونکو انتخاباتو پر شفافیت هیڅ اندېښنه نه لري. بوریوال کاکړ رپورټ لري.
دا اندېښنه یوازې د مسلم لیگ نون د مخکښ نواز شریف نه، بلکې د زیاترو لویو ګوندونو ده. خو پښتنه دا ده چې د شفافو انتخاباتو لپاره څه کول پکار دي. د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ اخونزاده چټان وایي دوی د شفافیت په اړه اندېښمن دي، خو د ده په وینا تر څو چې په ولس کې د ووټ د ارزښت په اړه شعور نه وي راغلی، تر هغه وخته به شفاف انتخابات ډیر ګران وي.
چې په یو ځای کې منتخب نماینده خرڅېږي، خپل ووټ خرڅوي، خپل ضمیر خرڅوي، په هغه ځای کې به ته د باجوړ د عوامو نه، په هغه کې به ته د انټیریئر پنجاب د عوامو نه، د انټیریئر سند د عوامو نه، په هغه کې به ته د بلوچستان د سردارانو لاندې چې کوم خلک ناست دي، هغوی نه څه توقع وکړي چې دا به خپل ووټ راواخلي او د دې به په صحیح طریقې سره استعمال وکړي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین ویل دوی هم د راتلونکو عام انتخاباتو د روڼوالي په اړه خدشات لري، خو د ده په وینا د پاکستان د انتخاباتو کمیشن باید د سیاسي ګوندونو اندېښنې لرې کړي.
دا د الیکشن کمیشن کار دی چې په کومه طریقه باندې وایي، مطلب چې فیر، مطلب چې دغه کوي. نو مونږ ورته وایو چې به شفاف الیکشن په کار دی، بس په دې خبره باندې لکه دا یو اسانه خبره ده.
د پښتونخوا ملي او میګوند مخکښ سېنېټر عثمان کاکړ وای دوی ته وار لمخه په غیر مستقیمه توګه ویل سوی چې هیڅ یو چوکۍ به ونه غټي. دا چې شفاف انتخابات څنګه باور کېدای شي، عثمان کاکړ ویل ټول ګوندونه به د دې لپاره یو بل تلاش ورکوي.
ټولې پارټیانې په کار دي متحد شي، څو الیکشن په شفافیت دي، د الیکشن کې بس کوم ضابطه اخلاقي کوډ اف کنډکټ پر دې به ټول جو د هیڅ مداخلت به نه منو. د ولس زبې له کو ته ووټ غا د استبدشنل سي به نه کو څه به کامیاب کړي. د ولس د ووټ اخسل دا چې نه ناکام سان خو د استبدشمل په وجه باندې کامیابی علاقه.
د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې مخکښ او پخوانی سېنېټر سنا بلوچ مشال رادیو ته ویل دوی په تیرو انتخاباتو کې هم اندېښنې درلودې، کوم چې د ده په وینا درستی ثابته شوې. دی وای دا ځل د انتخاباتو کمیشن ته پکار ده چې له اوسه پر هر څه ژور نظر وساتي.
الیکشن کمیشن ته باید چې یو اگر خبر ملاویږي، هغه چې دا انټیلیجنس طریقه کار داسې خپل جوړ کی وګوري چې اگر دا دوی داسې الیګل کار کې یا په الیکشن ریګینګ کې یا په پیسې استعمال کې ملوث دي، باید الیکشن کمیشن د دوی باندې نوټیس واخلي. ولی چې خلک بروسه او بیسه جمهوریت سرګر سره پورته سوي دي، او د دې یو وجه سبب هم دغه دي چې دا الیکشن کې جو پیسې استعمال دي، الیکشن کمیشن چې دا کمزور حکمت عملی دي، بالخصوص د ډیورینګ الیکشن یو میاشت دوه میاشت عمل دي، هغه کې ډېر زیات کمزوري دي، د دې وجه الیکشن کې ډېر زیات مسلونه جوړیږي.
د تحریک انصاف ګوند له ذمهوارو کسانو سره مهم په دې اړه د رابطې هڅه وکړه، خو بریالي نه سو. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مخکښ مولانا ګل نصیب بیا وایي دوی اوس مهال هیڅ اندېښنې نه لري.
الیکشن کمیشن چې تر اوسه پورې څومره کارونه کړي دي او دا د اعتماد او ستاینې وړ دي، او که چېرته یو مشکل پېښېدو نو موږ به الیکشن کمیشن حکومت په هغې باندې خبرو چې د هغه مشکل لاره ونیسي. دې وخت نه داسې خبرې کول چې هغه د الیکشن په باره کې شکوک او شبهات پیدا کړي، زما په خیال دا د سیاسي فضا لپاره مناسبه نه ده.
ټاکل شوې ده چې په پاکستان کې عام انتخابات د روان کال په جولای میاشت کې ترسره شي.
د بوروال کاکړ رپورټ پرمخ د خیبر پښتونخوا بلوچستان په ګډون د پاکستان په شمیر سبو کې ډېری سیاستوال خپل سیاسي وفاداري بدل کړي او نورو ګوندونو ته اوښتي دي. کارپوهان پر دې نظر دي چې ځینې سیاستوالان خپل ګوندونه ځکه بدلوي چې هغه غواړي په هغه ګوندونو کې شامل شي چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې د بریا ترلاسه کولو امکانات وي. خو دې سیاستوال لوبیا په تېرو وختونو کې دغه تورونه رد کړي دي. اسرار علي مومند رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې انتخابات را نږدې شوي، یو شمېر سیاستوالو خپل ګوندونه پرېښودي او نورو پارټیو ته اوړېدلي. په پېښور کې د سیاسي چارو پوه او خبریال شمیم شاهد وایي په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو زیات کسان له پاکستان تحریک انصاف تللي او هم ورته راغلي.
په دې دوه درې میاشتو کې کوم بدلون راغلی دی نو زیات کسان د قومي وطن پارټۍ نه چې کوم دي نو هغه تللي دي، چې په هغې کې یو سلطان محمد خان دی، یو پکې ابرار حسین دی، او دغه شان نور چې کوم دي نو هغه خفه دي. د هغې نه په ګڼ تعداد کې خلک روان دي. د مولانا پرل رحمان د جمعیت العلماء اسلام نه فضل شکور چې هغه ممبر دی د صوبایي اسمبلۍ د چار صدې سره دغه تعلق دی، هغه تللی دی پاکستان تحریک انصاف تا. زیات اطلاعات دادی چې تحریک انصاف نه خلک ډیر روان دي، چې په هغه کې بل سلورو کسانو چې کوم دنو باقاعده اعلان کړی دی، چې په هغه کې قربان علي دی، په هغه کې عبید الله معیار دی، په هغه کې نگینه خان ده.
شمیم شاهد وایي چې د خبر پښتونخوا د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف زیاتره غړي د صوبې له وزیر اعلی او نورو مشرانو سره د اختلافاتو له کبله خپل ګوند پرېښو دی. د برسال کې دا چې یوازې څو ورځې مخکې د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نواز شپږ غړو له کامی اسمبلی او دوه د پنجاب له صوبایي اسمبلی استعفا ورکړه. پر دې سربیره په بلوچستان کې یو شمېر سیاستوالانو د عوامي پارټۍ په نامه ګوند هم جوړ کړی. دا چې په بلوچستان کې څومره سیاستوالو خپل ګوندونه پرېښو دي په اړه یې په کوټه کې خبریال لیشا مشالې ډوته ویل.
دا چې دی چې بلوچستان کې څه پولیټیکل او ټرایبل سکم الیټس دي، د کوم وخت چې صوبې بلوچستان ته د صوبې سټیټس ملاو شوی دی، دا داغه وخت نه خپل سیټان چې دی ګټي، نو دا چې تر اوسه پرې تقسیم وو، نو دا په تاریخ کې اول ځل دی چې دا ټول خلک چې دی یو پارټۍ جوړ کړي ده، هغه د بلوچستان عوامي پارټۍ. نو په دې کې د بلوچستان د ډیرو مضبوطو قبیلو چې کوم سرداران دي یا نوابان دي، په هغه کې مکسی سو، جمالی سو، جام، بوتانی او نورې داسې قبیلې دي، د هغو مشران دي، هغه ټول په دې نوې پارټۍ کې شامل دي. نو پر روان شپو کې داسې امکانات دي چې جام کمال سلو پخوانی چې کوم وفاقي وزیر پټرولیم او د دې سره سم یو ډومکری دوستین ډومکی هغه هم رکن قومي اسمبلی وو، او خالد خان مقصدی دا درې سره ایم این ای سی دا د نواز شریف د پارټۍ نه لاړو، او اوس چې دوی به په دې بلوچستان عوامي پارټۍ کې چې دوی به د شمولیت اعلان کړي.
د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نواز کوم شپږو غړو چې له کمی اسمبلی او دوه د پنجاب له صوبایي اسمبلی استعفا ورکړي وه، هغه د اپریل په نهم تاریخ په لاهور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د استعفا وجه یې د حکمران ګوند لخوا د جنوبي پنجاب ځان له صوبې کولو ژمنه نه پوره کول دي. خو شمیم جاهد بیا وایي دا کسان ځکه استعفا ورکوي چې په پاکستان کې د جولای په میاشت کې عمومي ټاکنې کیږي، او دوی سره د دې ګوند د ماتېدو اندېښنې پیدا شوې دي. خو د مسلم لیگ نواز یو مشر غړي آصف کرمانی د اپریل په لسمه په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې دا تشویش بې ځایه وبالو. او ویل هغه کسان له ګوند وزي چې پوهیږي مسلم لیگ نواز به یې په راتلونکو ټاکنو کې نه ودروي، او دوی ته به د کاندید کېدو ټکټونه نه ورکوي.
اسرار الله محمد رپورٹ نو اوریدوم. پدی موضوع د ټولنیزي ویب سټ فیس بک مشر مارک سکربرګ د اپریل په لسم تاریخ د امریکای په کانګرس کې د سېنټرانو پښتنو ته ځوابونه ویلي. نو موډي لدی قبل د اوریدین سرمختي چیزینو روسي او ټکنالوژي کمپنۍ له فیس بک د خلکو شخصي معلومات اخیستي او د امریکا په ټاکنو کې د رائے ورکونکو نظر بدلو لپاره کارولي. خو زکربرګ وایي چې د جولای په 15مه د پاکستان ټول ټاکنې سم کېدو لپاره د جعلي موادو مخه نیسي.
که تاسو پر فیسبوک یاست نو ډیر داسې اشتهارونه به درته مخې ته درغلي چې نه یې غواړئ. داسې خلک یا اکاونټونه به مو هم لیدلي وي چې مشکوک او جعلي ښکاري. د درواغو کیسې، تصویرونه او سازشي مفکوري یا کنسپیرسي تیوریز به مو هم له نظره تیرې شوي وي. دا اشتهارونه او اکاونټونه د انتخاباتو په محل ډیر اهمیت لري. دوی کولی شي د یو سیاستوال په اړه تبلیغات وکړي او د رایه ورکونکو نظر بدل کړي. د فیسبوک مشر مارک زکربرګ د اپریل په لسمه د امریکي کانګرس په اوریدنه کې ومنله چې روسانو پر فیسبوک جعلي خبری رپورټونو خپرول سره د تیرو امریکایي ټاکنو په مهال د رای ورکونکو نظر بدلولو کې کردار لوبولې ده. دې ته په کتو سره نوموړي زیاته کړه چې د ځینو نورو ملکونو په شان په پاکستان کې دا کال کېدونکو ټاکنو لپاره به د جعلي اکاونټونو او ناخوښو اعلانونو مخنیوي لپاره په زرګونو څارونکي کسان ګماري. همداراز بعد د سیاسي اشتهارونو سرچینه معلوموي او هغه څوک چې دا نه غواړي هغوی ته به نه ښکاري. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د ټکنالوژۍ برخې مشر او څېړونکی ګلن کیټس وایي د فیسبوک لپاره اسانه نه ده چې د میلیونونو خلکو لخوا د خپرېدونکو موادو مخه ونیسي، خو هغه زیاتوي دې سره به سیاسي ګوندونه او کمپنیانې په احتیاط کولو مجبور شي.
فکر نه کوم چې موږ هغه حد ته رسېدلو چې وایو فیسبوک به سل په سلو کې د ټاکنو حیثیت وساتي، خو دوی په دې وروستیو کې داسې ګامونه اخیستي چې مداخله به سخته کړي. دوی وایي داسې سیاسي اعلانونو ته به د خپرېدو اجازه ورکوي چې قانوني وي او موضوعات یې د خلکو اړوند وي. فیسبوک ویلي چې له ځینو لویو پاڼو یې غوښتي چې دوی سره ځان ویریفای یا تایید لپاره ثبت کړي تر څو دوی ته معلومه وي چې اعلان او خبر له کومې خوا راځي.
د انټرنیټ په اړه شمیرې ساتونکي ویب سایټ انټرنیټ ورلد سټیټس ډاٹ کام د 2018 کال رپورټ تر مخه په پاکستان کې 20 میلیونه خلک فیسبوک کاروي. د دې دومره کاروونکو مواد به څنګه چاڼیږي او اصلي او جالي به څنګه معلومیږي؟ فیسبوک اعلان کړی چې د دې کار لپاره دوی د ارتفیشل انټیلیجنس یا اے آئی په نامه تخنیکی لارې کاروي. گلین کیڈس په دې اړه وایي که فیسبوک ته کوم مواد یا اکاونټ جالي ښکاره شي هغه به لری کوي.
IA means artificial intelligence, which is
artificial intelligence یو ماشین ته زده کړې ورکول ته وایي. که تاسو پر انټرنیټ یو شی واخلئ نو بیا درته د هغې اړوند اعلانونه راځي. دا ځکه چې artificial intelligence تاسو دا معلومات اخیستي او کمپنیانو ته ورکړي دي. ستونزه دا ده چې دغه کمپنیانې ډېرې هوښیاري او پرمختللې دي، نو ځکه دا د فیسبوک لپاره ډېره مشکله ده چې معلومه کړي خبری رپورټونه له جعلي اکاونټ خپرېږي. دا ځینو مخه به ونیسي خو د ډېرو نه. دا له دې وجه هم مشکله ده چې خبرونه په مختلفو ژبو کې وي. فکر نه کوم فیسبوک دې په ټولو ژبو پوهوي او یا دې هم په پوره توګه وسارل شي.
فیسبوک منلی چې د کیمبریج انالیټیکا په نامه کمپنۍ د 80 میلیونه فیسبوک کاروونکو معلومات په نامناسبه طریقه اخیستي دي. د ټیکنالوژۍ د کمپنۍ دا معلومات په امریکا کې د سنټ او ولسمشرۍ د ټاکنو په مهال د سیاستوالو په ګټه کارولي. دوی د فیسبوک کاروونکو په اړه ترلاسه کړو معلوماتو په بنیاد هغوی ته اعلانونه لیږلي او د هغوی شخصي معلوماتي انتخاباتي کمپنیو سره شریک کړي دي. له دې کبله پر فیسبوک ډېرې نیوکې شوې او په امریکا کې ځینو خلکو محکمې ته هم شکایت کړی دی.
د بشیر ګاف رپورٹ اور د پاکستان د بجلی مرکزی ادارې نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتارټی وای په کراچی کې د زیات سوي لوډ شیډینګ د وجو هاتو پاړه پلټنه کوي. د کراچی اوسیدونکو وای لوډ شیډینګ تر پخوا ډیر زیات سوي او لسی لستون سره مخ کړی دی. پوریوال کاکړ په دې اړه رپورٹ لري.
د پاکستان د بجلی مرکزی انتظامی ادارې د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په کراچی کې د ناڅاپي زیات سوي لوډ شیډینګ د وجوهاتو پاړه پلټنی کوي. د یادې ادارې لخوا په خبر سوي خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې اړه یو لوډ پړوی پلاوی کراچی ته لیږلی چې د جمعې تر ورځې خپلې پلټنی وکړي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې اړه په کراچی کې د بجلی د ویشلو کمپنۍ لخوا ورکړل شوي وضاحتونه کافي نه دي، بلکې یادې اداره باید پوره معلومات لرونکی رپورټ وړاندې کړي. په کراچی کې میشت شنونکی علی ارکم وای د بجلی لوډ شیډینګ په هغو سیمو کې زیات شوی چې عام خلک پکې ژوند کوي.
رہائشی علاقوں کے لوڈ شیڈنگ کی کم دے آگا تیرو کا لو رہی سے کم دے نا 7.5 گھنٹے لیکن وہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو خام خائی دھونی میں دھونی میں گھنٹے ہی تیمونا بدلی گی را بدلی گی اس سے وسنے کے ماحول پیدا شیر دن اس پتی کی لس گھنٹوں تا بباز علاقوں کے بباز علاقوں کے 12.5 گھنٹے لیکن درستی میں گھنٹے.
د کراچی یو بل اوسیدونکي محمد ارشد خان مشال رادیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې داسې خاص وخت نه دی معلوم، بلکې کله کله پکې دوی یا درې ورځې هم بجلی نه وي.
دا زیاتره چې د کراچی هغه کچا آبادو کې راغلی دی،
مخکې خو په څلوېښت ګنټې کې اتلس ګنټې ته هم رسېدلی دی. داسې وختونه هم راغلي چې درې درې ورځې هم دی، دوه دوه ورځې هم دی، نو هغه دوه دوه درې درې ورځې دا د خلکو ته د اوبو حاجت او د میډیکل او بیا د ضرورت ټول دار مدار چې دی نو هغه په بجلۍ دی، نو خلکو ته ډېر تکلیف و درې درې ورځې په کم شوی دی.
په کراچۍ کې وار له مخه ګرمۍ پیل شوې ده او د تیر کال په اوړي کې هم د زیاتې ګرمۍ له کبله پکې په سلګونو کسانو ژوند له لاسه ورکړی و.
د بوریوال کاکړ رپورټ مو اوریدی او سم لسنی بجې سوی دی. شاهین بنیرې به د خبرونو لنډې سوړاندې کړي.
ستړې مشر دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوه ویلي په قبایلي سیمو کې د فوجي عملیاتو ګټه د دغې سیمې په قومي بهیر کې د شریکولو سره تړلې ده. نوموړي دا خبره پرون په پنډۍ کې د کور کمانډرانو غونډې ته کړې ده. د ملکن ډیویژن کمشنر ظهیر الاسلام ویلي چې د دیر د دوو ضلعو نه وروسته به په نورو ضلعو کې هم په وار وار امنیتي ذمواری له پوځه ولسي انتظامیې ته وسپارل شي. د خیبر پختونخوا حکومت په سکولونو کې د ماشومانو د جسماني سزاګانو د مخنیوي قانوني مسوده منظور کړې ده. پرون ماښام د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ د صوبایي کابینې په غونډه کې د دیواني مقدمو فیصله په یو کال دننه د کولو قانوني مسوده هم منظوره شوه. ایمنیسټ انټرنیشنل وایي ایران او پاکستان د نړۍ په هغو پنځو هیوادونو کې دي چرته چې تر ټولو ډېرې د مرګ سزاګانې ورکړل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې په کال 2018 کې د مرګ په سزاګانو کې کمی راغلی دی. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران ته خبرداری ورکړې چې د اسرائیل امتحان دې نه اخلي. د آذربایجان ټولواک ولسمشر ابراهیم علیوب د ولسمشرۍ انتخابات په واضح اکثریت سره ګټلې دي. د هیواد لویو سیاسي ګوندونو په دې انتخاباتو کې برخه نه ده اخیستې. او په الجزایر کې د یوې فوجي الوتکې د پریوتو په پیښه کې 255 کسان وژل شوي دي. د الجزایر د دفاع وزارت تورن ویلي چې په وژل شو کې 245 مسافر او 10 د جهاد د عملې غړي دي.
د خبرونو لنډیز مولا شاهین بنیری واوریدی او هم لدی سره د جو یو بل خبرونه ته سندری جادوګری چې تاسو ته هر اونۍ هارون بچا وړاندې کوي او ته نن د استاد ملتون مشهور سندری او د نموړي د ژوند او هنر په اړه معلومات ورکوي.
سلیم شای ز هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندری جادوګری خبرونه می درته راوړې. د دیونه په خبرونه کې د افغانستان دیونوم یالي محلي سندرغاړي استاد بلتون مشهوري سندری اورو د ژوند او هنر له حاله خبري کو. د استاد خپل نوم مومن خان او د موسیقي په دنیا کې د بلتون په نوم مشهور شوو. د خپل ژوند یو زیاته برخه هنر ته ورکړې وه. په دری او پښتو ژبه یې سندرې وویلې او په 2015 زیږدیز کال کې د 95 کلونو په عمر په کابل کې ومړ. استاد بلتون زیاتره سندرې په لوګري طرز کې ویلي او له همدغه لارې یې شهرت موندلی و. د استاد بلتون پاړه پر انټرنیټ ورکل شوی معلومات خی چې هغه په 1960 زیږدیس کال کې د کابل ولایت په خاک جبار ولسوالۍ کې د جمعه خان په کور کې زیږیدلی و. هغه ماشوم و چې مور او پلار یې مړه شول. دی د لوګر ولایت څرخ ولسوالۍ ته وکوچېد او هم هلته یې ژوند او محنت مزدوري پیل کړل. په هلکوالۍ کې له ساز او آواز سره مینه پیدا شوه. سندرې به یې ویلې چې د خوږ غږ چرچه یې د سیمې د یوه نومیالي صوفي شاعر بای جان تر صحبته ورسېده. هغه پرې مهربانه شو او د ده پالنه او روزنه یې وکړه. استاد بلتون به د بای جان شعرونو ته کمپوزونه جوړول او د موسیقۍ په محفلو کې به یې ویل. هم د خپل استاد بای جان په هڅونه او مرسته استاد بلتون د افغانستان ملي راډیو ته لار پیدا کړه او هلته سندرې ثبتول پیل کړل. په کابل کې لیکوال او د افغان موسیقۍ چارو شننکه فضل الرحمن وحدت وایي استاد بلتون د خپل ولسی سبک له وجې په خلکو کې زیات مشهور وو. وحدت هم له بای جان نومي شاعر او دغه شعرونو سره د استاد عقیدت کیسه راته کوي.
ټول عمر په کابل کې تیر شوی دی. خو د هنر خود په ټول افغانستان کې خلکو خوښه او بالخصوص د کندهار د سیمې خلکو، د هرات د سیمې خلکو، د مزار د سیمې خلکو، همداسې د مشرفي د سیمې او د جنوبي د سیمې د دې خلکو د دې هنر سره ډېره زیاته علاقه وه. او اکثره سندرې په لوګري طرز کې ویلې دي. شاګرد د استاد ظریف و لوګري و او د بای جان هم و. نو داغه د شیرونو دغه د دو سره هغه کوم هنري صلاحیت چې وو د دو سره وو، نو په دې خاطر باندې د ټولې سندرې په اکثره په لوګر موسیقي کې ویلې دي. او د بایجان شیرونه زیات ویل د سلام زری سره اصل عقیدتی شاګرد وختونه د بایجان هم وو ځکه چې د هغه کلامونه ټول د ویلي دي. بایجان لوګر د سیمې یو ښه تکړه تصوفي شاعر وو چې هغه په پښتو او دری باندې شعرونه ویل. هغه کوم شعر چې په پښتو ویل د هغه په مقابل کې عین وزن باندې په عین طرز باندې د فارسي شعر یې هم ویل.
شمرا شگواڑا کندہار تزو دے بابا ولی زیارت شاہ مزار تزو موز دیگر کے شاہ مقصدہ کا دربار تزو جار دشم جار جار دشم جار و گرمی کے توری زلف سایہ
مشال رادیو سندره جادوګر خبرونه دا اوریدونکو دا ونه پکې د نومیالی افغان محلي سندرغاړي استاد بلتون سندره او داغه د ژوند او هنر په اړه معلومات اوري. لیکوال او د افغان موسیقي پر چارو خبر فضل الرحمن وحدت وایي د استاد بلتون د موسیقي سبک د نور افغان ولسی سندرغاړو له هغو سره ډیر توپیر لري. د وحدت په خبره سربیره پر دې چې استاد دری زبان او زیاته سندره هم په دری ژبه دي خو هغه چې په پښتو یې ویلي هم خلکو خوښي کړې دي.
لوګر د سیمې په موسیقي باندې زیات دغه کړی دی. سندرې ټولې په همدې موسیقي کې ویلې دي مګر د ده دغه مکتب او طرز یو خاص طرز دی. د ده هغه کومه توانمندي چې د ده په آواز کښې خدای ایښې وه د ده هغه سبک او مکتب بیخي بیل دی. په لوګر موسیقي کښې خاص یو سبک لري دی د چا پیروي نه ده کړې خاصه. پښتو یې هم ډېرې ویلې دي او دری هم ډېرې ویلې دي. فکر کوم چې پښتو سندرې دومره زیاتې نه دي لکه د دری سندرې چې دي خو محلي سندرغاړي او محلي طرزونه زیات ویلي دي. دی خپله دری زبان وو دری زبان وو د کابل په یکتوت کښې اوسېدو نو د خپله دری ژبه وو خو چون موسیقي د دری او د پښتو دغه نه لري که نه سرحد نه لري نو ده په پښتو موسیقي کښې هم زیات کار کړی دی او په دری موسیقي کښې هم زیات کار کړی دی.
فضل الرحمن وحدت زیاتوی استاد بلتون ځوان وو چې د افغانستان ملی ریډیو ته ولاړ او یو اوږده موده یې هلته سندرې جوړې او ثبت کړې. د وحدت په وینا افغان دولت نوموړی بهرنیو هیوادونو ته پر هنري سفرونو لیږلی او د هغه د خدماتو لپاره یې جایزې او انعامونه هم ورکړي دي.
ملی ریډیو ته فکر کوم چې ځواني د وخت نه د څه وخت موسیقي ته وتلی دی. د موسیقي د وتلو نه څو کاله بعد چې ده په مافرینو کښې سندرې ویلي دي، نو د راډیو افغانستان په دماغ اوله لسیزه کښې در ته ووایم چې دی راډیو ته بدله شوې ده او پخوانۍ سندرې ډېرې شته دي، قدردانۍ زیاته شوې ده. چون موسیقي ته یې دلته ډېر زیات کار کړی او د ملي راډیو ټلویزیون لخوا نه، د وزارت اطلاعات او فرهنګ لخوا نه دته د استادۍ لقب ورکړل شوی دی، او ضمناً د راډیو ټلویزیون ملي لخوا نه همیشه ورته تقدیرنامی ورکړل شوي دي، انعامات ورکړل شوي دي. په دې وروستیو کښې یو څه امدادي معاش هم ورته حواله کړی و، خو چې ژوند ورسره یاري ونه کړل او په حق ورسېدو نو هغه یې اوس قطع دی. خارجي سفرونه یې هم زیات کړي دي، بالخصوص مهاجرت په وخت کښې په پاکستان کښې په کوټه کښې ډېر ډېر وخت تېر کړی دی او د ډېرو سندرغاړو سره یې کسټې کړي دي، نو هغه په هغه پښتونخوا کښې نو د ده ډېر مینهوال شته دی. هغه نه په فیسټیوالونو کښې اکثره هېوادونو ته تللی دی، خاص معلومات را ته نشته کوم کوم هېوادو ته، خو همیشه چې به خارجي هنري سفر وو نو دی به انتخابېدو و ورته به.
د استاد بلتون په اړه پر انټرنیټ خبره شوی ولیکنه وایي هغه په کابل رادیو کې شاوخوا زر سندرې ثبت کړې دي. د همدغه لیکنې تر مخه استاد ته د خپلو تر 200 زیاتو سندرو شعرونه په یاد زدول. لیکوال او شنونکی فضل الرحمن وحدت وایي د استاد بلتون اولادونه په کابل کې ژوند کوي خو کوم زوی یې د خپل پلار هنر نه دی خپل کړی. وحدت زیاتوي په کابل کې بیا یو شمېر سندرغاړو هم د استاد بلتون سبک خپل کړی دی.
کورانه و تو کابل کې دغه یو کټیک چې خپل شخصي فور لري الله دې شته یو تا موسیقي ته مخه نه کړی صرف ما غو پلان یو چې هغه په موسیقي کې یو وته سندرغاړی نور اولاد دې یو بل چې هغه ته موسیقي ته مخه نه کړی صاحب خو یې ژوند دې دغه شاګردان شته دې چې په دغه आवाज او دغه صد پیروي کوي او د دې خاص د کوم شاګرد به نه تربیه کړي او منته فرحات غفور سندرغاړی دور تجربې زیات عقیده لرله او همیشه دده موسیقي اورېدله او هغه کوم دې کوشش کړی چې دده سب موسیقي دغه کې په خپل آواز کې ولري. یعنی اکثره سندرغاړي د سب شاګردان دي.
ښاغلی وحدت وایي استاد بلتون هم د سیمې د نورو یو شمېر نومیالیو سندرغاړو په څیر د ژوند اخیرنۍ ورځې شپې په ناروغۍ او بې وزلۍ کې تېرې کړې. د وحدت په وینا د هڅه کوي د نوموړي د ژوند او هنر په اړه معلومات بشپړ او په یو کتاب کې چاپ کړي.
ماندم شي او زمن د څه خاصه توجه د چا ورته نه هغه وخت ورته توجه وشي چې دوی د کار د غشي هغه صحیح وزه د راغیدونه وتلی او دم یو څه موده د څه تکلیف لرو مریضو بیا وروسته هغه چې دولت ته زیاته توجه وکړله او متاد چې وخت پوره او هغه مریضي په دغه انجو شي او د عمر زیاتو مزار شریف کی کوشش کی مکمل واخلم میں پیدا نہ کر نور حکوم
د دې ونه په سندرې جادوګری خبرونه کې موریدونکو د افغانستان د ونومیالي ولسی سندرغاړي استاد بلتون مشهوري سندرې او دغه د ژوند او هنر په اړه لند معلومات ووریدل. خبرونه بیا هم د استاد په دې بلې سندرې پای ته رسو. زه هارون باچا درنه اجازه غواړم. په مخه
Thank you.